سلامونه او ستلمسي وخت د ماسپښین درې بجې سوینن د یکشنبې ورځ د 2018 میلادي کال د مارچ 11 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مسافر حقا کار کوي کوم چې د ټولو خوشاله بس په دې غړي کې د کوارټ د میډیکل کالج د زده کوونکي اسمان رانی په وژنه کې تورن کس د پاکستان ته حواله کول. د دې تر څنګ د پاکستان د سینټ انتخابات او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو او په دومره نمایي کې درته د مشال مرکه لرو. په پیل کې به موږ دا برخه
لومبه د مشهد له خبرونو سرټکی د کوارټ پولیسو مشر عباس مجید مروت وایي د طب کالج د کوونکی عاصمی رانی د وجنې مرکزی ملزم یې گرفتاره کړ او عدالت ته وړاندې کوي. په پاکستان کې د سنټ د چیرمن او ډیپټی چیرمن د پارا ټاکنې سبا لکېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د اسلام آباد سفر کوي. او استمشال خبرونو تفصیل. د کوارټ پولیس مشر عباس مجید مروت وایي چې د عاصم ایرانی د وجنې مرکزی ملزم مجاهد الله به عدالت ته نن وړاندې کوي. نوموړی افریدی نن په پیښور کې خبریالانو ته وښود او وی ویل چې په شفافه طریقه به پلټنې کوي. مروت وویل پولیس درانی په قضیه کې له هیڅ سیاسي فشار سره مخامخ نه دی. مجاهد افریدی د زیارت په ورځ په متحده عرب اماراتو کې نیول شوی و او پرون ماښام په اسلام آباد هوایي ډګر د کوارټ پولیسو ته وسپارل شو. عاصم رانی د جنوري پر 28 په کوارټ کې وجل شوی و. د نوموړي کورنۍ وایي په هغې مجاهد او د هغه ورور صادق الله افریدی ډزې کړې وې. مجاهد افریدی تر پیښې وروسته سعودي عرب او بیا متحده عرب اماراتو ته تللی و. پولیسو صادق افریدی ته تر پیښې وروسته د پیښې وروسته نیولی و او څه موده وروسته یې یو بل کس شاهزیب هم ونیو. پر شاهزیب تور دی چې د مجاهد افریدی په تیښته کې یې مرسته کړې وه. سبا د پاکستان سینټ نوې مشر او مرستیال مشر ټاکلې کیږي. د سینټ سیکرټریټ په خپل ویبپاڼه ایجنډا خپره کړې ده چې تر مخه د سینټ غونډه به 10 بجې شروع کیږي او نوي منتخب شوي سینټران به سوګند پورته کوي. د دې وروسته به لنډ وخت لپاره غونډه وځنډول شي او په دې وخت کې به د سینټ چیرمن او مرستیال مشر لپاره د نامزدګۍ کاغذات جمع کیږي. د دې وروسته به د مازدیګر 4 بجې د سینټ مشر او مرستیال مشر لپاره رای اچول کیږي. دا به خفیه رای شماري وي. د پاکستان د سینټ د غړیو شمیر 104 ده چې پکې د چیرمن او مرستیال چیرمن د ټاکلو لپاره د 350 رایو اړتیا وي. تحریک انصاف ګوند پرون د سینټ د نوي مشر او مرستیال مشر لپاره د بلوچستان د وزیر اعلی د امیدوارانو ملاتړ کړی دی. بیګا په اسلام آباد کې د تحریک انصاف له مشر عمران خان سره د خبري غونډې پر مهال د بلوچستان وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو وویل چې انوار الحق او صادق سنجرانی به د دوی امیدواران وي. موږ د عمران خان صاحب مخې ته دوه نومونه کې خودل، یو د انوار الحق کاکړ دی او بل د صادق سنجرانی دی او موږ به په دې دواړو کې د یو پاړه حتمی فیصله ورشتو کړو. بلخوا د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر مشاهد الله خان پرون مازدیګر په اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال وویل چې نواز شریف به ډېر زر د امیدوارانو نومونه اعلان کړي. ټاکل شوی چې له سبا څخه له باجوړه علاوه په ټولو قبایلي سیمو کې د پولیو واکسیني کمپاین پیل شي. د قبایلي سیمو د بیړنو عملیاتو مرکز نن په یو بیان کې ویلي په درې ورځني کمپاین کې به د پاسه 100,000 ماشومانو ته د ګوزن مخنیوي ساسکي ورکول کیږي. بیان وایي په باجوړ کې به کمپاین د روانې میاشتې پر 19 پیل شي. بیان زیاتوي د کمپاین لپاره یې ګڼې روغتیايي ډلې ټاکلې دي او د هغوی د امنیت اقدامات یې هم کړي دي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي سخت کال به هیواد پولیو ناروغی څخه پاک کړي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د اسلام آباد های کورټ د هغه ورستۍ پریکړې د چیلنج قبول خبره کړې چې وایي په شناختی دستاویزاتو کې د مذهبي شناخت په حواله سره باید له هر کس نه حلفي بیان واخیستل شي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن بیگا مشال ریډیو ته وویل چې له دې ګام سره به د پاکستان دننه د مذهب پر بنیاد ویشل شوی ټولنه لا پسې تقسیم شي. موږ به د اسلام آباد های کورټ د دې پریکړې خلاف راپورته کیږو. دا قسمه فیصلې د پاکستان له آئینه او بشري حقوقو سره خړونه ده. د دې سره تشدد ته هوا ملاویږي، نفرت زیاتیږي او ټولنه تقسیمیږي. بلخوا د اقلیتی ټولنو مشرانو له وزیر اعظم او چیف جسټس نه غوښتي چې د اسلام آباد های کورټ پریکړې د عملي کېدو مخه دې ونیسي. د خیبر پختونخوا حکومت پلان لري چې د 2013-14 کمالي کال بجټ تر جون میاشتې له مخه وړاندې کړي. دا خبره د صوبې د وزیر اعلی سلاکار ډاکټر امجد علي بیگا مشال ریډیو ته کړې او زیاته یې کړه چې د کابینې په تېره غونډه کې وزیر اعلی پرویز خټک وړاندیز وکړ چې د راتلونکي مالي کال بجټ باید د مئی په میاشت کې وړاندې کړل شي.
سنو هغه کې دا خبره شوې وه چې دا بجټ چونکی د ګورنمنت په تیاری نو د دې وجنه فاسیبلی نو مونگا دا بجٹ پیش ہوں کو نو دی باندی دا شارٹ خبر شروع ہے چی کہہ دے چی سی ایم سی بی کا پرس کا دا گورنمنٹ دا بجٹ پیش کئی نو پکا دا دے چی بیا مونگتا آگا ٹائمنگ رہ کئی.
بلخوا په صوبایي سملای کې د اپوزیشن مشر مولانا لطف الرحمن مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې وړاندیز ملاتړ کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د اسلام آباد سفر کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه د ښاغلي ظریف په مشرۍ دیرش کسي د پلاوی به پاکستانی چارواکو سره په دواړخیزه تجارتي اړیکو خبرې وکړي. په پلاوی کې د اقتصادي، تجارتي او کاروباري څانګو سره تړاو لرونکي شامل دي. او وروسته خبر ده چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اټکل کوي چې د شمالي کوریا له ولسمشر کیم جون یون سره کېدونکې خبرې اترې به ډېرې کامیابې وي. د امریکا ولسمشر پرون وویل پیونګ یانګ ژمنه کړې چې تر خبری کیږي تر هغه به هیڅ توغندی نه ازموي. کله شي د دواړو مشرانو ترمنځ د مای پمیاش کې خبري وشي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر اوریدل. په روانه غړی کې د دینو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د کوهارت د میډیکل کالج زکونکي اسمارانی په وژنه کې تورن کس مجاهد الله افریدی د متحده عرب اماراتو پولیسو تر نیولو وروسته پاکستان ته حواله کړی دی. سبا لپاره د سینټ نوی مشر او مرستیال مشر ټاکل کیږي. خو په پس پارټي او تریک انصاف وایي چې باید داسې دا چوکیانی بلوچستان ته ځکه ورکړ سي چې دا صوبه د محرومۍ شکار ده. کارپو دې ته څنګه ګوري؟ دا سواب شزینہ فعالی اسماعیل گلالی اسماعیل په لندن کې د انا پلیتکوسکایا جایزه ترلاسه کړې خو خوشاله نه ده. ولی
خوشالي برات اله اوور زمونږ په ملک د مذهبي انتقاپسندی مسله ختم شوه.
په پاکستان کې په دې وروستیو کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو د پیښو رپورټېدل زیات سوي. د ماشومانو د حقونو فعالین پر میندو او پلرونو ته نیوکه کوي.
زمونږ ماشوم پیدا کول خو لکه یو فخر ګڼو. خیال او سوچ زمونږ په ذهن کې نه راځي چې دا ماشوم به څنګه به ورته تحفظ ورکړو، څنګه به د ده پالنه کوو.
دا به د مشال مرکه کې واخلو. او سم د خبرونې د فایل ریپورت. د کوارت پولیسو مشروعي د طب زدهکوونکي اسما رانی په وژن کې ککړ مرکزی کس عدالت ته وړاندې کوي. عباس مجید مروت نن په پېښور کې خبریالانو ته مجاهد الله پردی وښود او ویل چې په شفافه طریقه به پلټنې کوي. مروت وویل پولیس د رانی په قضیه کې د هیڅ سیاسي فشار سره مخامخ نه دي. مجاهد پردی د زیارت پر ورځ په متحده عرب اماراتو کې نیول سوی او پر ماښام په اسلام آباد هوایي ډګر د کوارت پولیسو ته وسپارل سو. تفسیر له پامیر ساحل.
دا به ټاپ کورسته د کوارت پولیس مشر عباس مجید مروت نن په پېښور کې خبری غونډې ته ویل د طب کالج د کوونکې عاصمه رانی د وژنې مرکزی ملزم مجاهد الله اپریدی بجر عدالت ته وړاندې کړي. نو ویل د تحقیقاتو وفاقي ادارې FIA لارې له نړیوالو پولیسو سره په رابطه کې ول او اپریدی په متحده عرب اماراتو کې مسلسل ځای بدلاوه. مروت هغه رپورټونه رد کړل چې پولیس د رانی په وژنه کې د ککړ کس نیولو پر وخت تر سیاسي فشار لاندې ول. د ویل له عدالت به د اپریدی حراست غواړي او په پوره شفافه طریقه به پلټنې کوي. مروت ویل د جنوري پر 28مه چې عاصمه رانی وویشتل شوه نو دوی له هغه وخت راهیسې د مجاهد اپریدی ورور صدیق الله اپریدی او د هغوی ملګری شازیب نیولی دي. د کوارت پولیس مشر وایي مجاهد اپریدی د پنجشنبه پر ورځ په اماراتو کې نیول شوی او د خالی پر شپه د اسلام آباد پر هوایي ډګر دوی ته وسپارل شو. د رانی کورنۍ وای نوموړی ل خپل ورندار سره ل بازار کور ته روانه و چې مجاهد او صادق افریدی وويشته. د نوموړی خور صفیه رانی تیر میاشت مشال راډیو ته ویلی ول چې عاصمه د ژمی په چوټي او رخصتۍ او کور ته ورغلې و او اصلن یې د ایبټاباد په یو طبي کالج کې زده کړې کولې. تر پیښې وروسته د عاصمه یو ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره شوه چې پکې هغې پر مجاهد افریدی تور پورې کړ چې ورباندې حمله یې کړې. صفیه رانی وایي د دوی ورور د عاصمه هغه ویډیو جوړه کړې وه. د کوټ پولیس مشر عباس مجید مروت خبري غونډې ته وویل مجاهد افریدی وار له مخه جنایي یا کریمینل ریکارډ لري. د کوټ یو پولیس چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل پر مجاهد او صادق افریدی د یو بل قتل تور هم وو، خو چون هغه پیښه د شپې مهال شوې وه او شواهد نول نو ځکه دواړه ورونه رسمي تورن شوي نول. تیره میاشت درانی کورنۍ له عدالته غوښتنه کړې وه چې د امنیتي خطر له وجې دې قضیه پېښور ته انتقال کړي. د کوټ پولیس چارواکی وایي دوی د عاصمې د کورنۍ حفاظت ته ژمن دي، د هغې له کور سره یو پولیس هم درولی دی او د کورنۍ غړي یې چې عدالت ته ځي نو هغه وخت یې هم امنیت ساتي. د عاصمې رانی د وژنې د پېښې نوټس سپریم کورټ هم اخیستی دی.
د پامیر ساحل رپورټ هم اوریدی. هم پامیر ساحل را سره په سټوډیو کې دی. له ده سره خبرې کوو چې پښتون تحفظ مومنټ پښتون ژغورنې غورځنګ له ډیر اسماعیل خان څخه د ولسی رابطو کوم مهم پیل کړی و. په دې لړ کې دوی له ژوب او کلاس فلا وروسته خانوزی څخه وروسته کوټې ته رسېدلی دي او په کوټه کې دوی یو جلسه اعلان کړې وه چې دا وخت د کوټه کې روانه ده او د دې جزئیات باخلو له پامیر ساحل ځکه چې هغه دغه جلسه څاري. پامیر ساحل تاسو ته هرکلی وایم او که مهرباني وکړي دغه چې کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه ده دا چرته ده، څنګه دا څه و پکې کې بنیادي معلومات؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویل د کوټې کې جلسه شروع شوې ده، اوس هم خلک ورته را روان دي او ویناګانې هم جاری دي په کوټه کې. د جلسې ته ګڼ خلک ورغلي دي، د سازمانونو استازي او مشران ورغلي دي، د بلوچستان د وکیلانو، د اتحادیې، د هزاره ډیموکراټیک ګوند غړي او مشران د پلاویو او ډلو په صورت کې جلسګات نن ورغلل. د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه لکه دا اوس چې زراعت لمنو د زیارت خلک هم ورورسېدل او دې خلکو د پلاسونو کې بینر هم نیولي دي، لکه د کوټې د وکیلان چې وو دوی پلاسونو کې عکسونه نیولي وو. د هغو وکیلانو چې د 2018 زیږیز کال د اگست پر اتمه په کوټه کې په ځانمرګي برید کې وژل شوی ول، ورسره د اسلام آباد د قائد اعظم او د اسلامي پونتون زده کوونکي چې دی هغه هم په ډله کې جلسګات ور رسیدلی دي. په بینرو باندې د منظور پښتون تصویر لګیدل دی. بیا د تیر کال د اپریل پر 14 چې په مردان کې د ولی خان پونتون زده کوونکي مشال خان وژل شوی او هغه هم لګول شوی دی. په دې باندې بیلابیل نارې هم لیکل شوی دي او د خلکو فعالان او د بیلابیلو سیمه ایز مشران او د سازمانونو استازی چې دی هغه ویناګانې هم کوي لګیا دي.
او تر کومه ځای چې ما له بینر په نظر راغو په هغه کې د باچا خان پوهنتون باندې چې کومه حمله شوې وه په هغه چې کوم استاز او نور دغه وژل شوي د هغو تصویرونه هم شته او هغه وکیلان چې تاسو یاد کړل چې ډېر زیاتو په تعداد کې د هغو تصویرونه هم ما خیالو په هغوی لیکلي وو چې موږ پوره نسل وبایللی، یعنی به دا د ټولو سره لیکلی او یو بله پکې دا هم وه چې یو غټ بینر لګېدلی چې پاکې په آرمي پبلک سکول چې حمله شوې وه په هغه
کې د ماشومانو زده کوونکو هم او ورسره د هغو کسانو تصویرونه هم لګیدلی دي چې ورکتی اوسه پورې پته نه لګی.
اوس دغه جلسه چې تاسو ورته کتل بهرل ما خلج وکړه تاسو ډیر ور باندې نظر وو دا اوس یعنی په دې کې ځکه چې مخکې جلسې کوي او دا سلسله روانه کړې ده، نن مهمه خبره یاسي د مقصد څه دی؟ یعنی څه ده
اوس چې یو څو فعالانو خبرې وکړې نو دوی د نامنیو پر ضد وغږېدل او له حکومت یې غوښتنه وکړه، له ریاست یې غوښتنه وکړه چې دغه نامنیو د مخنیوي لپاره دې کار وکړي. نور یې هغه غوښتنې چې دوی هغه د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې په اسلام آباد کې 10 ورځې پرلت وهلی او پښتون تحفظ غورځنګ هغه غوښتنې هم دي، ځینې پکې ور اضافه هم دي. لکه دوی وایي چې ورک کسان دې خوشی شي، ماورای عدالت وژنې بالخصوص دا د نقیب مسعود د وژنې په قضیه کې د تورن افسر راونوار ونیول شي، ماورای عدالت وژنې دی ودرول شي. ورسره په ژوب کې چې منظور پښتون وینا کوله نو په هغه کې دا خبره هم وکړه، پر پاکستانی حکومت یې غږ وکړ چې له خوسته خو تاسو وزیرستاني کډوال راستنوي، په پکتیکا کې چې لمن کې او بیرمل کې کم خلک پراته دي هغه هم راستانه کړي. ورسره دوی د په پښتنو سیمو کې بالخصوص په قبایلو کې او په سوات او په دې ځایونو کې چې چک پوسټونه لګول شوي دي، امنیتي پوستې دي، د دې د ختمولو غوښتنه کړې ده، او د دوی یوه غوښتنه دا وه چې وزیرستان ته تلونکي خلک چې وطن کارډ دی دغه شرط ختم شي، نو هغه خو وار له مخه حکومت ختم کړی دی.
حکومت ځینې چې کوم بیا د دوی دا مطالبې په دې کې مخکې وطن کارډ حکومت اقدامات کړي دي، او په ځینو چک پوسټونو باندې نرمي
هم راوستي ده، ورسره ځینې
سواد کې ځینې پولیسو ته حواله کړي دي،
خوشي شوي دي په دې سلسله کې. او ورسره حکومت دا هم وایي چې پولیټیکل ایجنټ ته شمالي وزیرستان موږ ته ویلي وو څه موده مخکې چې دوی چې دا د خوست څخه کډوال راستنی په همدغه وخت کې فارمونه لګي دغه ته بیرمل او لمن سیمې ته د پکتیکا او د پکتیا سیمو ته هم لګي، هغه خلک به نوملیکنې کوي او په دې باندې غور کوي چې د انګور اډې لار ورته خلاصه کړي.
ډېره مننه پامیر صاحب. او په دې اړه باندې به چونکې دا جلسه روانه ده، بیا به هم چې څومره معلومات مخې ته راځي او موږ به تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو.
دا مشال ریډیو دا.
په پاکستان کې د سینټ د نوي مشر او مرستیال مشر د ټاکلو لپاره سیاسي هلې ځلې تیز شوې دي، خو لوی ګوندونو واکمن مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي له هم خپل امیدواران نه دي اعلان کړي. خو بل خوا تحریک انصاف د سینټ د نوي مشر او مرستیال مشر لپاره د بلوچستان د وزیر اعلی د کاندیدانو ملاتړ کړی دی. تفصیل په دې رپورت کې. د پاکستان په سیاست او رسنۍ کې تر ټولو توده موضوع د سینټ د نوي مشر او مرستیال مشر د ټاکنو ده. هغه ګوندونه چې په سینټ کې غړي لري له یو بل سره د اتحاد جوړولو لپاره په ملاقاتونو بوختي، خو تر ټولو مهم رول پکې د واکمن مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي، تحریک انصاف او د بلوچستان د شپږو سینټرانو دی، خو تر اوسه یوازې د بلوچستان وزیر اعلی خپل کاندیدان اعلان کړي دي. پرون مازدیګر په اسلام آباد کې د تحریک انصاف له مشر عمران خان سره د خبري غونډې پر مهال عبدالقدوس بزنجو خپل امیدواران اعلان کړل.
موږ د عمران خان صاحب مخې ته دوه نمونه کې خودل، یو د انوار الحق کاکړ دی او بل د صادق سنجرانی دی، او موږ به په دې دواړو کې د یو پاړه حتمی فیصله ورشتو کړو.
عمران خان په جواب کې وویل چې ګوند به د بلوچستان د وزیر اعلی د امیدوارانو ملاتړ کوي.
وزیر اعلی صاحب ماته ویلي دي چې د سینټ مشر به د دوی جوړیږي او د دوی چې کوم امیدواران دي موږ به ملاتړ کوو. زمونږ سینیټران به ستاسو امیدوارانو ته ووټ ورکوي.
خو تر ټولو مهم لوبغاړی واکمن مسلم لیگ نواز ډاله ده چې لا یې هم خپل امیدواران نه دي په ډاګه کړي. د دې ګوند یو مشر مشاهد الله خان پرون مازدیګر په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې نواز شریف به ډېر ژر خپل امیدواران په ډاګه کړي. نوموړي دا دعوه هم وکړه چې له دوی سره مطلوبه ووټونه شته.
زموږ د ووټونو شمیر د اوو اتو او نه پنځو شاوخوا دی، او د سینټ مشر به یا خو زموږ له ګوند څخه وي یا به زموږ په خوښه وي. موږ خپل دا هدف تقریبا ترلاسه کړی دی. په دې اړه د هیڅ یو ګوند په منځ کې اختلاف نشته او موږ یې په ډېره اسانه فیصله کولای شو. البته یو څه خنډ شته چې په اړه یوه مشوره پاتې ده، نو ځکه موږ اوس نه اعلانوو.
بلخوا دوهم مهم لوبغاړی پیپلز ګوند دی چې که څه هم د بلوچستان د وزیر اعلی ملاتړ اعلان کړي، خو غواړي چې له بلوچستانه د دوی په خوښه امیدواران ونومول سي. د پاکستان د سینټ د غړو شمیر یو څل څلور دی چې پکې د چیرمین او مرستیال چیرمین ټاکلو لپاره د درې پنځوس اوټونو ضرورت دی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د دوشنبه پر ورځ د سینټ غونډه رابللې ده. سهار به نوي ټاکل شوي دوه پنځوس غړي سوګند پورته کوي او ماسپښین به د سینټ د نوي مشر او مرستیال مشر انتخاب کیږي. تاسو اوریدل چې د پاکستان د سینټ د نوي مشر او مرستیال مشر د ټاکلو لپاره سیاسي هلې ځلې تیزې شوې دي. په دې اړه مو د سیاسي چارو په فسي زکا سره مرکه کړې ده، او په سر کې موږ څه پوښتلې دي چې په دې هلو ځلې کې د ته دلچسپ خبره څه ښکاري؟
ټول دې دلچسپ خبره دا چې اوس پی ٹی آئی او پی 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 یو ګران مرحله دا راغلی ده چې دوی یو بل سره څنګه اتحاد وکړي. د پی ٹی آئی چې کوم خپل خلک دی وی په دې خوشاله نه دي، او دې خبره دا اوس مخې کړې ده چې موږ غواړو چې د بلوچستان حقوق مخکې شي، روی کټس چیرمن شي، او دا چې کوم دی د بلوچستان حقوق خبره کړې ده دا بالکل یو ډیس انجینیوس خبره ده، دا یو رښتیا خبره نه ده. دې مقصد دا دی صرف دا اتحاد چې کوم کوشش دي کې لګیا دي چې دا د چیرمن سینټ الیکشن کې وشي، دې کوشش دی چې دا مخکې او په دې باندې تنقید را نشي. انتظار کاری چې خلک چې کله وی چې دا ښه خبره ده چې د بلوچستان خانم فیډرل پارټیانو ته راغله دا د بس دې کې وزن لګښت
شاین ستاسو په خیال باندې فسیزه کاسب د بلوچستان له خوا د چیرمن د راتګ څخه ایجنډا دوی مختکی او د نورې پارټي یو اتحاد تر یو ځای کوي دا یو بهانه ښکاری پاسلن کې څه نور د دې شاته دي کڅنګه
او جی بیکاز دیکھیے جو ہے نا خبر ہے زیادہ چکم دا پارٹیاں دی دا جوڑ توڑ چکم شو دے پروس کالا نو کہ چا اس کو کہ بلوچستان خلق مخکشی یا دوی ریپرزنٹیشن اس وی نو بیا وی دے ایم دے ایم پی ایز نو ووٹ یا دوی سے رہتا ہے نو کرے تاسو کو خ مقصد میں یا وہ ایجنسیاں دا توڑ توڑ کرے یا زرداری سے پیسے کرے گی نو دیکھیے دا چکم روان اس بات سیاست سے ہر چا خون مفادات کی پی ٹی آئی خپل غواړي پی ایم ایل این خپل غواړي پی 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 خپل غواړي تو چې کم طریقے سره اوس دې ملک ته پیش کړي جدا موږ د بلوچستان د پاره د دې ریپرزنټیشن د پاره کوم څه کې اړو وزن نشته
دا د سیاسي چارو په فسیزه کا
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے
نیویارک ټایمز ورسپانه کې لیکوال رضا وزیر لیکي چې دا مهال چې کوم ولسی پاڅون د پښتون ژغورنې د غورزنګ په نامه پیل شوی دی د دې واضح غوښتنه دا ده چې د پاکستان د ریاست ته ځخه غواړي چې موږ ته د عزت او برابرۍ په سترګه وکتل سي د دې لیکنې نور مهم ټکي له مجید بابا راوړو
نیویارک ټایمز د اسپانې د وزیرستان سره د تعلق لرونکو یو ځوان لیکونکي رضا وزیر هغه مقاله خپره کړې ده چې په کراچۍ کې د وجلې شوی ځوان نقیب محسود د ماورای عدالت وجنې په تناظر کې لیکلې شوې ده رضا وزیر لیکي چې په کومه شپه د نقیب محسود مړې وموندل شو نو په فیسبوک پاڼه مې د هغه تصویر راورسېره شو د تصویر لیدو سره زما احساس ګډوډ شو غوسه هم وم خو ځان مې ډېر نا امید احساس کولو رضا وزیر مخکې لیکلي چې نقیب محسود زمانه ډېر مختلف نه و هغه پښتون ځلمې لکه زما د جنوبي وزیرستان په غرونو کې د خپلې کورنۍ نه ځکه تښتېدلی و چې جنګونو ورله ژوند او کور ځپلی و دغه سیمې نړۍ د ترهګرۍ مرکز بللو او نړیوالو د ځمکې په سر د ټولو خطرناک ځای په نامه یادولو رضا وزیر وایي نقیب محسود هم لکه زما د خپل کور کلي نه لرې په کراچۍ ښار کې ژوند کول غوښتل او د دې لپاره یې هیله مندې ارادې لرلې خو د دې نه ناخبره و چې د ټول پاکستاني ولس په څېر هغه حقونه نه لري کوم چې نور پاکستانیان لري او د دې تاریخي حقیقت نه هم ناخبره و چې د یو قبایلي په حیث د کوم تعصب او تشدد قرباني دی رضا وزیر وایي تیره میاشت ما هم لکه د نور قبایلي ولس وطن کارت ترلاسه کړو خو په هغې چې کومه سرکاري نښه لګېدلې په هغې لیکلی شوي دي شمالي وزیرستان چې په یوه معنا زما شناخت د نور پاکستان نه جدا کوي او لکه زما د قبایلي سیمو ټول ولس ته دا احساس ورکوي چې تاسو د هغې سیمې اوسیدونکي چې د نور پاکستان نه بل حیثیت لري رضا وزیر لیکي چې د فروری په اتمه نیټه زه د لاهور نه په بس کې اسلام آباد ته د تګ لپاره سپور شوم خو د سفر پر مهال یو سوچ وړی وم او هغه سوچ دا و چې دومره سیاسي او ذاتي بدمرغیو دې مقام ته راورسولو چې نن په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو ځوانان د زرګونو په شمیره په دې مخ راوتي دي چې د پاکستان ریاست نه یوازینه دا غوښتنه کوي چې موږ ته د عزت او برابرۍ پر سترګو وګورئ
د نیویارک ټایمز مقاله مجید بابر وړاندې کړه د امریکا د تفریحي نړۍ وتلې کمپنۍ نیټفلکس د سولې نړیواله جایزه ګټونکي ملالی سبسی سره ځانګړې مرکه کړې چې پکې هغه ویلي باید د هغې مفکورې پر ځای جګړه وسی چې ښځو ته د زده کړو حق نه ورکوي دا مرکه د امریکا د ټلویزیون د نړۍ وتلې څېرې ډیوډ لیټرمن لخوا شاوخوا هغو شپږو مرکو برخه ده چې له مشهورو شخصیتونو سره یې کړې دي نوموړي تر دې وړاندې د امریکا له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره ځانګړې مرکه کړې وه په دې اړه د اسرارلم مومند رپورټ اورو
د جمعې په شپه خبره شوې مرکه کې ډیوډ لیټرمن له ملالی یوسفزی څخه د هغې د ژوند د پښتنو د کلتور د هغې خپل کلي ته د ستنېدو او د جنکو د تعلیم لپاره د هغې د مبارزې په اړه پوښتنې وکړې د ملالی یوسفزی پلار مشال ایډو ته وویل چې دا مرکه په نیویارک او اکسفورډ کې سب شوې وه چې د دوی لپاره د ویاړ خبره ده
دا ځل چې د نیټفلکس سره یو قسمه خپل میډیا دا واپسې او په انداز کې د دې شپږو مرکو لپاره خبره وشوه. نو په هغې کې دا ډېره د اعزاز او د ویاړ خبره ده چې ده د ملالی یوسفزۍ نوم هم شامل کو. او دا مرکه چې ده دا په دوو برخو کې وشوه. دا په امریکا کې هم وشوه چې هلته کې د زرګونو سامعینو د ناسته وه او په هغې په موجودګۍ کې د ډیوډ او د ملالی ترمنځ ډېرې د خوند رنګ سنجیده او ورسره ورسره ډېرې د دلچسپۍ خبرې وشوې. بیا دغه دغه مرکه د پاره نور فلمینګ هغه په اکسفورد کې هم وکړو.
نتفلیکس سرچ کومه تعارفي ویډیو خپره کړې ده په هغه کې د یوې پښتنې په جواب کې ملالی یوسفزۍ وای چې نور جنکۍ اهم شته چې بدلون راوستلی شي.
زما په باور نورې هم ډېرې جنکۍ شته. که تاسو یې ملاتړ وکړئ نو دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي او نړۍ بدل کړي.
د مرکه پر مهال ډیوډ لیټرمن له ملالی یوسفزۍ څخه پوښتنه کوي چې که فرض کړه تاسو د طالبانو په حمله کې وژل شوي وې نو څه به شوي ول. هغه په جواب کې وایي چې تمه به مې دا وا چې ډېر خلک به د سختدریزو پر ضد راپورته شوی وي او نه یوازې د سختدریزو بلکې د دې مفکورې پر ضد به راپورته شوی وي. د دې وجه ملاله دا ښایي چې دغه مفکوره د ښځو د تعلیم د ترلاسه کولو او له سړو سره د هغوی برابري نه مني. نوموړي زیاته کړه چې کله یې هم دا فکر نه و کړی چې وسلوال به پر یوه ماشومه جنۍ حمله کوي خو هغو داسې وکړل. ملالی یوسفزۍ د نړۍ پر مشرانو نیوکه وکړه چې هغوی د سختدریزۍ او غربت ختمولو خبرې کوي خو تعلیم یې له پامه غورځولې.
د مشال رادیو خپرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 14513 1318 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
ریچ آل وومن ان وار یا په جنگ کې ټولو ښځو ته د رسایي په نوم سازمان د مارچ په 10 نیټه په لندن کې د خیبر پښتونخوا د سوابي ګلالی اسماعیل ته د انا پولیتکوسکایا نومي جایزه ورکړه. دا جایزه هغه چاته ورکول کېږي چې په جنگ ځپلو سیمو کې د سخت رزي پر ضد مبارزه کوي. له ګلالی اسماعیل سره زموږ همکار اسرار عالم مومن مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې پر دې کار څومره خوشاله ده.
د جایزه اخیستلو باندې خو خوشحالي خبره ځکه نشو ویل چې دا خوشحالي خبره ده. داسې ځکه چې دا جایزه ملاویږي ما د پاکستان کې خاص کر پښتنې سیمه کې د مذهبي انتهاپسندۍ خلاف چې زه کوم کار کوم ځوانانو سره د مذهبي انتهاپسندۍ سوچ ختمولو لپاره کوم کار کوم د هغه حق له سره ماته ملاویږي. نو خوشحالي به راته الله اوبار زمونږ په ملک کې د مذهبي انتهاپسندۍ مسله ختم شوې وه.
ګلالی اسماعیل درته و چې دا جایزه تاسو ته د کوم کار پر اساس درکړل شوه؟
زادو کې ما او زمانور ملګرو د ځوانانو جنکو یو تنظیم شروع کړو د پیغلو دا غینوم اویر کړس. اویر ګرلز لمونګ په پښتنه سیمه کې خاص کر چې کوم جنکای د داغه د حقوق د پاره आवाज سوچتو داغه حقوق باندې مبارزه کوو. خاص کر داغه سیاسي پارټیسیپیشن سیاسي شمولیت سیاسي فعالیت باندې خبره کوو. جنکو سره هم کار کوو داغه له هم تعلیم ورکو علم ورکو چې سیاست کې ساغستل ووټ لتل یا مبارزي کې ساغستل څومره ضروری دی. هغه د پاره دین علاوه سیاسي پارټیانو سره هم یو ځای کار کوو چې سیاسي بټان کې دنه د خوځو د لپاره د جنکو لپاره زیات صفه او ماحول پیدا شي زیات موقع ورته پیدا شي. په 2009 کې موږ انتخابسندۍ د مذهبي انتخابسندۍ خلاف کار کول شروع کوو. موږ د ځوانانو یو ګروپ یو ګوند جوړ کړ د ځوانانو موږ له یوت پیس نت ورک نوم اخو. دا غي مقصد دا چې موږ داسې ځوانان ځان سره ائډنټیفای کړی دي چې کوم مینا لري د امن د بارا کوم غواړي چې موږ په ملک کې امن راشي. داسې موږ سره سپین تک د 50 زیات ځوانان زموږ په یوت پیس نت ورک گروپ کې سدي د دې موږ تربيت کوو چې په ملک کې به د مذهبي انتهاپسندۍ خاص کر موږ د نریټیو خبره کوو چې یو بدله د عدم تشدد نریټیو به څنګه جوړو.
تاسو د مفکوري خبرو کړه چې باید دا وخت په پاکستان کې چې کومه د سختدریزي مفکوره دغه لمنځه یوړل شي دغه کار څومره د ارزښت وړ دی؟
ځکه چې د دهشتګردي چې کوم د زمونږ په ملک کې کمخکاری کې نه صرف د مذهبي انتهاپسندۍ یو شکل دی. کومه د دهشتګر تنظیمونه ټول ختم هم کړل شي په ملټري اپریشنز په ذریعہ نه ختم کړل شي نو بیا هم دلته نه مذهبي انتهاپسندۍ نه ختمېږي. د دهشتګردي نه ختمېدل ځکه چې اصل مسله په سوچ کې نه ده. موږ هغه مذهبي انتهاپسندۍ سوچ ختمولو سره د پاره ځوانانو سره کار کوو. یو هم ځوانانو سره کینو سټډي سرکلز ور سره کوو انټر فیس ډایالوګز کې انګیج کوو او د دې نه علاوه موږ چې زمونږ کوم پولیټیکل اکټیویسټ سیاسي پارټیان دغه سره هم دا خبره کوم حکومت سره هم خبره کوم چې په دې ملک کې دی د امن د پاره کم از کم یو پالیسی جوړه شي، ځکه چې زموږ مذهبین ته پسند دي او دهشتګردي یو ډېره غټه مسله ده. موږ صرف یو نېشنل اکشن پلان دی دی ټیم کې موږ خدای شانتې حکومتي ریاستي سره باندې دا شانتې هیڅ قسم له پلان نشته چې ځوانان به د انتخاب پسندي نه څنګه بچ کو.
از نور پښتنو پیغلو ځوانانو ته څه پیغام لري؟
زما ځوانان ته دا پیغام دی چې کوم خاص کر موږ سره یو ځای کار کوي چې دا ملک زمونږ دی، دا وطن زمونږ دی، او دین به مونږه مذهبي انتخاب پسندي او صرف مذهبي انتخاب پسندي نه هر قسم له انتخاب پسندي او تشدد پسندي به مونږ خپل ختمول پکاري، خپل حقوق د بار مونږ خپل اواز جوړول پکاري.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ری په دوه نیمای کې درته د مشال مرکل رو خو اوس درې نیمه بجې سوي دي. مجید بابر به د خبرونو لنډی وړاندې کړي.
د پښتون تحفظ مومنت جلسه دا مهال په کوټه کې روانه ده. د کوټ پولیس مشر عباس مجید مروت وایي د طب کالج د کوونکي عاصمی رانی د وجنې مرکزی ملزم مجاهد الله افریدی به عدالت ته وړاندې کوي. ټاکل شوی چې له سبا څخه له باجوړه علاوه په ټولو قبایلي سیمو کې د پولیو واکسیني کمپاین پیل شي. د قبایلي سیمو د بیړنو عملیاتو مرکز نن په یو بیان کې ویلي په درې ودنی کمپاین کې مسله پاسه لس لکه ماشومانو ته د ګوزن مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. د پاکستان د سینټ د چیرمن او ډیپټی چیرمن د پارا انتخاب سوال کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د اسلام آباد سفر کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه د ښاغلي ظریف په مشرۍ د دیرش کسیزه پلاوی به پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزه او تجارتي اړیکو خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اټکل کوي چې د شمالي کوریا له ولسمشر کیم جون یون سره کیدونکي خبرې اترې به ډېرې کامیابې وي. د امریکا ولسمشر پرون وویل پیونګ یانګ ژمنه کړې چې تر څو خبرې کیږي تر هغې به هیڅ توغندي نه ازموي. د چین پارلیمان په داسې حال کې پریکړه کړې په آئین کې ترمیم کړې چې د ولسمشر ژی چین پینګ د واک مدبه تر عمره پورې وي. پاکستان سپر لیگ کی خالی پورس لمړی لوبه د کراچی کینگز او ملتان سلطان ترمن په دوبه کې وشوه. کراچی کینگز په لومړی بیټینګ کې د درې لوبغاړو په زیان 133 رنونه جوړ کړل. په جواب کې ملتان سلطان لوبډلې ټول ټیم په 133 رنونه اوټ شو. نن په سپر لیگ کې یو لوبه کیږي د پیښور له وخت سره د شپې 9 بجې د کراچی کینگز او لاهور قلندرز ترمن په داروغه لوبه کیږي.
تاسو له مجید بابر د خبرونو لنډیز واوریدل او نن هم را سره د مشال مرکاورو د دې ملمدی جهان زیب خان موري په خبر پښتونخوا کې د ماشومان د حقوقو د تحفظ ادارې سپارک مشر دی له سر د مرکه شاهین بنیری کړی دا.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې نه بسته.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیرې ماو د مشال مرکه کې تاسو ته هرکلی ویم. نن سره د مشال مرکه کې جانزیب خان ملګری دی ملمه دی را سره. جانزیب خان په خیبر پختونخوا کې چې کوم د ماشومانو د تحفظ اداره ده د سپارک په نوم باندې د هغې مشر دی، د هغې سره به نن د ماشومانو په حقونو باندې خبره کوو. په ماشومانو چې کوم تیری کیږي یا د دوی سره کوم ظلم تشدد کیږي د هغې په شخصیت د هغې کوم اثر یې په هغه موضوع به سره خبرې کوو. مونږ د خپلو بچو حفاظت څنګه کولی شو چې هغې لارو کوڅو کې لوبې کوي یا میدانونو ته ځي یا سکولونو ته ځي، نو مونږ د څه احتیاطي تدابیر پکار دي، په دغه موضوع به خبرې کوو. جانزیب خان د ټولو لوړاندې خو تاسو ته زه د مشال مرکه کې هرکلی وایم.
ډیره مننه. ډیره مننه شاهین.
جانزیب خان شروع وکړو د ماشومانو د حقونو نه. یو د تازه پیښه راغلی د قصور کې د زینب په نوم باندې دا ماشومه ده، د سره زور ذاتې شوې دی، بیا وجل شوې ده، بیا مطلب دا د غزاره په لاره کې چا غزاره کړې ده او لکه یو ډېر دردناک واقع ده.
ډېر دردناک، بالکل بالکل انسانیت نه بار خبره ده کنه، لکه بالکل انسان د سوچ نه
جو
نو
ما وی چې دا لکه ولی داسې پیښه رامنځته کیږي، داسې څنګه د خلک بریالي شي چې یو ماشوم په خپل تحویل کې والی او چوته پام هم نشي معاشره هم ګیر چاپېره ده زموږ د خلک لکه بېغور دي د هغې د وجې دار څه کېږي
بالکل جی مونږ بحثیت کو مونږ کنا نو دا زمونږ لکه دا یو علمیه ده چې مونږ ماشومان خو پیدا کوو خو د ماشومانو د تحفظ لپاره یا د هغې د پالنې لپاره مونږ دغه سوچ بالکل نه لرو مونږ بس وایو چې انسانان پیدا کوه ٹھیک شو ای په خپل باندې ځان ساتي خو دا لکه بالکل غلطه ده ځکه چې ماشوم بالکل چنومې ماشوم دی نو ماشوم مطلب دی بے اختیاره اور بے وسا نو دغه ولا دا خو له مونږه لکه د معاشري دغه زمونږ یو خبره ده چې مور چې ماشوم دی نو دې نه نه د خبرې د خبرو دی نه د کارونو د کارونو دی نو دا یو غټ لکه یو علمیه ده کنه چې مونږ ته د ماشوم چې کوم ماشومیت دی نو هغه لکه زمونږ بحیثیت کوم او بحیثیت یعنی معاشره هغه د پښتون معاشره ده که د پنجابي معاشره ده که د سندي ده که د بلوچي ده نو مونږ ماشوم پیدا کول خو لکه یو فخر ګڼو ټیک شه خو د هغه پالنه او د هغه حفاظت کول بیا هغه زمونږ د بالکل لکه د خیال نه د سوچ نه دغه خبرې دغه خیال او سوچ زمونږ په ذهن کې نه راځي چې یاره د ماشوم به دی به دلته څنګه به ورته تحفظ ورکو څنګه به د ده مونږ پالنه کوو څنګه به مونږ د ده تربیت کوو
جی جنزی صاحب دغه راته وایي چې لکه دا ماشومان دي د سخت خطرې یي په دغه حواله باندې چې دوی بار لوبو له ځي یا سکول ته ځي یا د ملګرو سره ځي څه ځي مواری د مور پلار چې هغه په هغې باندې هغه عمل وکړي او د دې ماشوم ژوند د ده عزت د ده صحت د ده ذهن د دې حفاظت وکړي
په دې کې چې ټول نه غټه خبره چې کوم نه کنه نو دا هغه لکه د چې کوم ماشومانو مور پلار دي یا د هغې چې کوم کور کې مشران دي نو د هغې لکه پوهه او تعلیم یې ډېر کم دی یعنې خاص کر تعلیم نه دا مطلب نه دی چې د هغې لکه شپاړسم نه دی کړی دولسم یې نه دی کړی دی خو لکه د ماشومانو چې کوم حقوق دي د هغې نه نابلده دي یا دا هغې نه پوره خبر نه دي نو د ټولو غټه وجه خو همدا ده چې کم از کم مور پلار له دا مونږ خو وایو لکه اسلامي تعلیماتو باندې مونږ عمل کوو په دنیاوي تعلیماتو باندې عمل کوو خو چې د ماشوم چې کوم لکه دا حدیث هم دی چې د مور پلار دا لکه فرض دی چې د خپل ماشوم دی ښه تعلیم او تربیت وکړي نو تعلیم خو لا مونږ په څه نه شکل کې ورکوو د سکول په شکل کې د مدرسې په شکل کې خو کوم تربیت وتویل شي نو هغه شی زمونږ په معاشره کې د نش برابر دی نو په دې وجه باندې چې لازمند ده چې ستا مشران ستا مور پلار د ماشومانو چې کوم حقوق دي د ماشومانو صرف دا حق نه دی چې هغه ته ډوډۍ ور ورکوه سکول ته لېږه ټیک شه د ماشومانو تقریبا چې کوم بین الاقوامي معاهده ده د هغې مطابق 450 داسې حقوق دي چې هغه د ماشومانو حقوق دي او د مور پلار او د حکومت وخت ذمہ داری ده نو دغه په دغه حوالې سره لکه بالکل زمونږ په دې معاشره کې لکه داسې څه رواج یا داسې څه دغه نشته نظام نشته چې ماشوم ته وویل شي چې یاره ته به څنګه ځان د ځان حفاظت کوي ته به څنګه خپل ځان د چې کوم بد کارونه دي یا بد خیالونه دي یا داسې بد خلک دي یا په معاشره کې کم خلک دي چې داغې نه مته ځان لکه محفوظ ساتي نو دغه یو غټ علمیه ده چې نه مور پلار ته او نه داسې زموږ چې کوم معاشره کې کم خلک دي نو هغې لکه ماشوم ته د ماشوم خووي خو
دا غته کوم حقوق دي نو هغه نه بالکل بے خبر دي. ها جی جنزیب خان د چایلد سیکسوال ابیوز خبره چې کومه ده یعنی په ماشومان باندې جنسي تیري دا خیبر پختونخوا کې دا سه پیخي ډيري راځي تاسو مخه تراغلي دي یعنی دا مرض یا دا مصیبت یا دا المیا زمونږ په صوبه کې هم شته
جی بالکل شته او بشک شته خو د دې چې کوم کیسونه دی اگر ریکارڈ کیږي نه هغه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زمونږ کوم د پښتون روایت ته چیرې نور لکه یو د شرم دغه غنی کنه چیرې که په ماشوم باندې دا یو توغو لګي دا یو الزام په لګي نو بیا سره په ماشوم نه بلکې خاندان تاسو ته پته ده چې بیا د هغې لکه یو یو سلسله شروع شي د جنگ جګړو او د مرګ جوبلی، نو دغه سیزونه کیږي خو ریکارډ کیږي نه.
ها ډیر اکثر داسې وشي جانزیب خان چې ما کتلی دي چې د ماشومانو سیکشوال ابیوز چې دی کې خپل خلک نوالي لکه استاد یا رشتہ دار یا داسې یو کس نوکر مزدور چې پاغه باندې مور پلار ادبار کوي چې نه دا خو زما خپل سړی دی او دی خو زما د بچو خیال ساتي.
بالکل دا بالکل حقیقت ته سونه سم چې ریسرچ شوی دی مختلف لکه کوم اکیډمیا کړی دی یا داسې سو د میډیا کوم رپورټس دي، نو هغه کوم دغه سیزونه لکه مخه تر راځي چې د ټولو نه چې خطرې ماشوم ته نه هغه دغه کې هغه سره چې کوم خلک اوسي دښو، نو دا د هغه نه دا یا چې هغه ته سبق وي یا هغه ته روزګار کوي د ټولو نه غته دغه چې کوم نه خطر چې کوم ده، نو دغه خلکو نه ده او دغه خلک واقعي لکه د دې ماشومانو لکه په دې باندې تشدد هم کوي، هغه ذهني تشدد هم کوي دي شي جسماني هم دی او چې کوم دغه جنسي تشدد دی نو دا هم کوي. خو مره ته وایي چې لکه زموږ په معاشره کې چونکی کیږي د دې نه هیڅوک انکار نه کیږي نه کوي، خو دغه چې کوم رپورټنګ دی نو نن نه موږ لس کاله مخکې وګورو پنځه کاله وګورو نو اخبار لبم داسې قسم کې سونه، خو اوس د اخبار لکه میډیا ماشاءالله دا الکترونکس میډیا دا سیزونه لکه دونه دا غشوی دي چې اوس خلک همت کوي چې داسې قسم کې سونه لکه مخه ته راوړي چې او لازمان دې داسې قسم کې سونه چې مخه ته راشي نو دې مخنیوي به شي، خو که دغه شان پټ پټ کیږي نو دا مسله چې کوم ده نو دا به لکه روز پر روز ګمبیر کیږي او زیات نه زیات ماشومان کاغه د الکان دي او که جنکې دي چې کوم پردو کورونو کې کار کوي یا سکولونو کې سبق وي یا مدرسو کې سبقونه وي یا چته داسې نور داسې چې کوم نغدي ادارې دي التجین او د دې تشدد او د دې باندې چې کوم ظلم او ستم دی ناغه بجاري.
ښه جی جانزیب خان، مور پلار لسه پکار دی اکثر داسې مور پلاری چې هغه بچی دومره پرشر کې ساتي چې دغه سره بهر خدای مکه داسې پیښه وشي یا هغه څوک ټچ کی یا دغه وجود له لاس یو سی یا هغه سپه یو بل غلط لار روان کی نو ماشوم به یریږي مور پلار ته خبر نشي کولی. دا مسله به څنګه حل کی دی چې مونږ څنګه خپل بچین کرش کولی شو چې کاغیلا دغه دی اجازه نه بغیر څوک لاس وړي نو باید چې هغه مور پلار لرا شي خبر او کی کنه.
بالکل دا زمونږه لکه ما دا ته چې دا زمونږه یو علمیه ده چې مونږه لکه دا شرم خو ګړو خود پدې د دې د چې کم شرم دې پدې باندې مونږه نخپل نو موږ په یو بل سره او خپل ماشومان ته د چکم د سپوږی چکم د شرم کیږي د سپوږی باندې چکم دا اما دا کیږي تشدد کیږي نه په اړه کې موږ بالکل نه وایو او لکه زیات والدین چکم دي هغه وسم دا لکه دا یو دغه رسته دي د چې بس موږ لکه دا سيزونه اګنور کو خدا دا اګنور کېدو نه اوس دغه سيزونه لکه ووتی دي او کم از کم مور خپل لپکادي چې هغه خپل ماشومان سره لکه داسې یو دوستانه ماحول ساتي چې ماشوم انکرېج کړي چې هغه ته داسې قسم کې پیښه راځي که د استاد په شکل کې که په ورکشاپ کې پای چې چاته هم ماشومان کار کوي نو هغه لکه مور خپل لدا پکار دي د مور خپل لکه هغه په دې خبره باندې ایجوکیټ لکه هغه داری دغه پکار د آگاهي او هغه کې شعور ورکول ورته پکار دي چې را دا کې سب سيزونه چې کم دي نو کدا تاسو د ماشومان ته نه وایي نو دغه لکه چې کم دغه دي نتایج دي نه دغه به لکه بد نه بدتر طرف ته ځي. مور خپل ذمہ داری ده چې کاری لکه په اسلام کې د دنیاوی چې کوم قوانین دي او یا اسه هم لکه په معاشره کې چیرې دا خبرې او سکول په کار دي خپل ماشومان ته لکه دا الله پاسبل چې موږ ماشوم وګورو او اگر موږ دا ایکسپیکټیشن نه ساتو چې دې د لوی عمر سوچ ساتي یا د لوی عمر ځان محفوظه ساتل شي او د مور خپل رومه او بیا پسې د استادانو او بیا پسې د معاشري به حیثیت کوم د زموږ ذمہ داری ده چې اوس په دې سيزونو باندې موږ خبرې کوو چې کم سيزونه لکه دا سي دي د بدن داسې سي دي چې هغه لکه ټچ کول چې کم دي نه هغه لکه غیر اخلاقی دی، غیر اسلامی دی او غیر قانونی دی، په دې باندې لکه خبرې کول پکار دی اوس.
ها جی جازیب خان دی کې قوانین څه دي که فرض پرس که خدای مکه داسې څه پیښه راځي د چا د بچی سره، نو دغه سره بیا قانوني لاره څه ده؟ هغه به خپل انصاف څنګه ترلاسه کوي؟ یا چې کوم سړی ظلم کړی دی هغه ته به دغه ظلم سزا څنګه ملاویږي؟
جی لکه مختلف ادارې جوړې شوې دي، مختلف منسٹری دي، هیومن رائټس کمیشن دی، چیلډ رائټس کمیشن دی، وومن سټیټس باندې یو ښځو چې کوم دغه کمیشن دی، لکه کمیشن او قوانین ډېر زیات دي، خو د بدقسمتۍ نه نه په هغې باندې هغه عمره پوهه شته او نو پاغی باندې کومره عمل درآمد کیږي. نو پکا خدا دی چې لکه په دې سکولونو کې د دغه چې کوم قوانین دي د ماشومانو د حقوقو تحفظ لپاره، پکا دی چې په سکولونو کې په مدرسو کې دغه قوانین خلکو ته وښودل شي او خلکو ته وویل شي چې کله هم داسې قسم واقعات ماشومانو سره راشي نو هغه چې کومې ادارې دي نو د هغې سره بیا لکه رابطې کیږي او هغې له قانوني تحفظ دا د ادارو او دا د چکم موجوده لکه حکومتونه دي دا د دې ذمہداري ده.
ها جی جازیب خان، موږ سره داسې ډیټا یا څه فیګر شته چې په 2019 کال کې په خیبر پختونخوا کې یا قبایلی سیمو کې زمونږ په دې سیمه کې څومره ماشومانو سره به جنسي تیری شوي یا هغې باندې به دا جنسي تشدد شوي؟ داسې څه ډیټا موږ سره شته دی؟
ما تاسو ته څنګه چوری کرنا چې لکه داسې دغه چې کوم ریکارډنګ ریکارډ کیږي یا چې کوم رجسٹر کې سنی نو هغه لکه ډېر په سوونو کې هم نه په دغه کې کنه لکه شپېتو او یا دغه کې کنه دي، خو دا خو هغه کې سنی دي چې کوم لکه رجسٹر شي کنه. خو د دې علاوه لکه کافي اسې چې کوم لکه یو ریپورت دی هغه وی چې لکه پرواز کې لکه ماشومان شپږ ماشومان روزانه په حساب سره لکه ابیوز کیږي، هغه کې لکه صرف سیکشوال ابیوز نه دی، هغه کې لکه ماشومان جسمانی تشدد هم دی، ذهنی تشدد هم دی، تیش دوالو ټکولو په شکل کې، د کنځلو په شکل کې، او سدی ور سدی د جنسي تشدد په حواله سره کنه. لکه دا داسې دغه دي کنه چې دا په دې شکلونو کې کیږي.
صحیح ده جذب خان، په سکولونو کې اوس هم موږ په اخبارونو کې ګورو په ماشومانو تشدد کیږي، لکه استادان وحی او مور پلار سه نه وي، هغه وایي چې د استادو د سبق ښیي نو بس زما څه کار دی که وحي او که وجني او کار څه ورسره کوي، دې باره کې څه وایي؟ دا د دې مخنیوي به څنګه کیږي؟
د دې مخنیوي چې لکه مونږ سپاک څنګه چې تاسو په شروع کې وایي چې د ماشومانو د حقوقو تحفظ لپاره اداره ده، نو په دې باندې زمونږ لکه حکومت سره په مختلفو فورم باندې مونږ سره دا سیزونه دا کیسونه د میډیا په تر باندې راغون کو او ته مخه تکیدو چې دا یو حقیقت ته په دې باندې لکه داسې عملی کار پکار دی چې د ماشومان باندې چې کوم تشدد دی چې هغه نه کیږي، او صدا سے متبادل لارې پکار دی چې ماشومان لکه چې هغه چې مونږه ماشوم په دې وجه باندې وخو چې دی مونږه چې دی لکه ادب زده کی تشو او د علم زده کی تعلیم په ښه طریقه باندې، خو مونږ هم دغه وایو چې په دنیا کې یو داسې یو سنگل مثال نشته چې په والو ټکولو په وجه باندې یو ماشوم لکه خوشیوی خوشیوی مین چې لکه هغه سبق زده کړي یا هغه ادب زده کړي ټیک شه، بلکې په هغې الټه په هغې باندې غلط اثر غورځېږي که نه، هغه هغې کې هغه احساسي کمتري پیدا شي چې یاره زه نالایق یم ټیک شو، یو ریونج لکه هغه د استاد خلاف هغه پړکې د والدینو خلاف او د هغه په هغې کې لکه هغه نفرت پیدا شي. نو مونږ خپله چې کوم دلته خیبر پختونخوا کې چایلډ پروټیکشن کمیشن دی، خو د بدقسمته لکه دی دوی حکومت دا وکړه چې څو نم چایلډ پروټیکشن یونټو په د خیبر پختونخوا په دیارلسو ضلعو کې هغه ټول بند کړو، نو کم از کم حکومت له لکه دا کمیټمنټ پکار دی، ځکه چې دا داسې یو اداره ده او داسې ادارې دي چې هغه د حکومتي لیول باندې او لازمند ده چې د ماشومانو د حقوقو تحفظ ذمہ داری د حکومت ته د سیول سوسایټي پکې یو خپل رول دی، ذمہ داری شته، خو قانوني دغه چې کوم ذمہ داری چې کوم ده نو هغه
د حکومت وخت. جی جذب خان، زه دې ځل چې پیښور ته لاړم ما وکت نو دا د سوالګری ماشومان چې دا ډېر زیات شوي دي، واړه واړه بچي دي، د سکول تګ عمر دی هغه واړه واړه سیزونه خرڅوي او هغه سوال غواړي د خلکو نه مالی مرستې غواړي او ډېر په بد حالو می د موسم مطابق جامې نی نو کدا لګ راته وایي چې پېښور کې څه صورت حال دی څومره ماشومان بي چې په روډونو باندې دي یا په ورکشاپونو کې دي هغه سکولونو ته نه ځي او هغه دغه شانتې وړې لوی مزدورۍ کوي یا سوال کوي.
بالکل جی دا چې کوم لکه د نن درې څلور کاله مخکې کم از کم لکه په ڈسٹرک سواب ہے ڈسٹرک پشاور کے صرف لگا پیخور سٹی کے تقریبا دا 11,000 نزیات معشومان مختلف ورک شاپوں کے کار کی اور آگے کی اس تقریبا لگا 50-70% اضافہ شوی دا چکم معشومان دا آئی ڈی پیز پر شکل کی دی یا دا مختلف چکم لگا دلتا چکم قدرتی آفات دی یا انسانی جو کم نغدی جنگ جگڑی دی زمون پا قبائلی سینو کے نو آگا معشومان آوا خلق آگا خاندانون راغلی دی آوا کی علاقہ پا دی چکم دا معشومانو کم اور چاپونو کے کار کی آگے کی کافی حدا پورے اضافہ شوی دا دا شان چکم دا پا مختلف کسو کے او دا کارونا کے لکا سٹریٹ چلن چکم دی ناغم دا وہ ضرورنا زیاد کی شو او دې کې روز در روز اضافه کیږي. اضافه په دې باندې کیږي چې یو خدا لکه ما چې څنګه تاسو ته وایي چې کوم مختلف لکه د ایجنسو نه خلک راغلي دي د سیټل ډسټرکټ نه خلک راغلي دي د آی ڈی پیز په شکل کې لازم نه د هغې لپاره د سکول او د استاد انتظام نشته نو دغه ماشومان چې کوم دي نو په دې قسم چې کوم نغدي کارونه دي په هغې کې لکه انوال شوي دي.
ها جذب خان حکومت ډیر وسایل لري او کولی شي چې دغه ماشومان له یو هوم جوړ کی یو کور له جوړ کی د دې د زده کړو د پاره د ورځې او زید سره جوړ کی چې د یل تزیخ په زده کړې کی حکومت له خوا د دې د پاره داسې صد خوندي زې یا داسې پروټیکټډ زې په خیبر پښتونخوا کې شته داسې بچو د پاره
څنګه دې مت تاسو ذکر وکړو چې لکه چې کوم ماشومان د تحفظ لپاره کوم کمیشن جوړ شو نو هغه کمیشن بیا په مختلفو ضلعو کې په خیبر پختونخوا په 42 ضلعو کې داسې یونټونه جوړ کړو چې هغې به په ضلعو په سطح باندې چې کوم ماشومان به خیر غوښته یا کوم ماشومان به چې کوم په کوڅو کې دغه کولو مختلف لکه چا به د سکیونجر په شکل کې چا به چاہے لیبر په شکل کې چا به د بیکنگ په شکل کې کار کولو نو دغه یونټ یې داسې وایي چې التبا لکه درشان چې ورکشاپونو کې به کم داسې ماشومانو کار کوو چې کم بغیر قانوني او چې کم د قانون مطابق کم احتیاطي تدابیر هغه به نه دا کول نو دغه ادارې به په دغه باندې یو نظر ساتو خو د بدقسمتۍ نه ما څنګه چې تاسو مخکې وي چې هغه یونټي ټول بند شوي ټیک شو نو د دې تاسو اندازه لګولی شئ چې حکومت لکه د ماشومانو د حقوقو تحفظ لپاره څونه لکه یو دغه ساتي کنه لکه بالکل یو غیر ذمہ داران او یو غیر دغه ساتي کنه
رویه ساتي او او دا کارپورل پنیشمنت چې کوم دي کوم چې استادان ماشومان وهي په سکولونو کې د دې قانون څه دی یو استاد ماشوم وهي په هغه باندې تشدد کوي نو دغه د مور پلار سره څه حق شته هغه دغه خلاف څه قانوني چاره جوړ کولی شي
لکه جی قانون خو ما تاسو ته چشتا خو په قانون باندې عمل درامه چې کوم دی نو نه کیږي حکومت چې کم قانون جوړ کړی دی چال پروټیکشن نو داغه هغه کې مسله دا چې خپل لکه داغه د امپلیمنټیشن لپاره پراپر چې کوم میکانیزم دی هغه نشته نو په هغه په وجه باندې لکه په سکولونو کې هم او چې کومګار کړی چې موږ د کارپول پنیشمنت خبره کوو نو داغه هرگز دا مطلب نشته چې صرف سکولونه ونګارې کې د مدرسو خبره کو په کور کې په ماشوم باندې تشدد کیږي نو دا غي د مخنیوي لپاره مونږ وایو چې خیبر پختونخوا حکومت چې کوم دی هغه د یو داسې یو سپیشل قانون سازیو کې چې هغه کې لکه د څوک هم چې ماشوم وخی دا هغه لپاره لکه صرف دا نه چې یو سکول نه بل سکول ته ترانسفر کی بلکې هغه باندې جرمانه او سره سره د کې او د کېټ په شکل کې سزا هم پکار ده ځکه چې کثر د ترانسپورټ پر خبرې نو اخو لکه ما استاد هم ځوي چې څه چل غوښی خو ما به یو ځای نه بل ځای ته ترانسپورټ کی نو دا یو داسې قانون سازی پکار ده چې هغه صرف او صرف د چکم د جسمانی تشدد دی ماشومان باندې کا په سکول کې دی که په مدرسه کې دی په کور کې دی چې د هغې د مخنیوي لپاره لکه داسې قانون سازي په کار ده چې د اوسه پورې نشته.
ښه جی، تاسو چې د مدرسو کې هم خبره وکړه چې ماشومان ځي هلته زده کړې کوي بیا پاتې کېږي مدرسو کې او هغه د بېلابېل خطرو سره مخ کېږي، نو څه حفاظتي تدابیر پکار دي په دغه اړه باندې د مور پلار د طرفه د ادارو د طرفه؟ هغې څنګه په دې مجبوره کولی شي حکومت یا ادارې چې هغه که داسې پېښه راځي چې هغه مخې ته راوړي او هغه چې کوم ذمهوار کسي چې هغه ته سزا ملاوېږي؟
بالکل جی، د دې لپاره هم دغه دغه کېدی شي چې څونه هم مدرسې دي چې هغه رجسټر شي، او هر کله چې هغه رجسټر شي نو هغه به بیا لکه د یو قانون تحت به په هغې باندې د هغې باندې به چک اینډ بیلنس کېږي، په هغې باندې به کنټرول وي. نو د ټولو نه مخکې خو هم دا یو خبره پکار ده، دا کار یو عملي کار پکار دی چې څونه هم مدرسې دي چې هغه رجسټر شي، او هر کله چې رجسټر شي نو لازمن په هغې باندې به بیا لکه چې کوم قوانین دي چې کوم په سکولونو باندې امپلیمنٹ کېږي چې کوم په سکولونو دپاره دي، او په هغې کې لکه جسمانی تشدد باندې چې هغې ته کوم جزا دغه ملاوېږي سزا ملاوېږي، نو هغه قوانین به بیا لازمن په دغه مدرسو باندې لاګو کېږي.
زمونږ ډېر پښتانه ورونه چې دي جنزیب خان هغه د وطن نه بهر دي، او هغه ډېر په مینه خپلو بچو له پیسې هم رالېږي او ځان لنډ تنګ کې خو کور ته پیسې راولېږي چې زما په دې بچي باندې سبق ووایه، دغه مور پلار څه کردار ادا کولی شي؟ دا به څنګه خبر ساتل کیدی شي د دې ماشوم د ژوند نه د هلو ځلو نه، او هغې له څه پکار دي چې د خپل بچي ژوند د هغې عزت د هغه صحت دا یقیني کړي؟
په دې کې جی لکه د ټولو نه اهم رول چې کوم دی نو هغه د مور پلار دی او د میډیا دی. لکه میډیا کې ژوند چې په مورنۍ ژبه کې لکه ریډیو نن سبا داسې دی چې په هر کلی کې دا ایف ایم چې کوم دی دا په کلی کلی کې او په کوڅه کوڅه کې خلک اوري، په مورنۍ ژبه کې لکه داسې دغه پکار دی، یو پوره یو مهم پکار دی. ٹھیک شو، چې هغه د چې کوم انپڑھ والدین دي انپڑھ دغه دی دغه خلک دی دا هغې دپاره په پښتو کې لکه دا قسم سلوګن او دا قسم نارې او دا قسم میسیجونه دغه شي چې هغې ته پته لګي چې واقعي ماشوم دی او د دې ماشوم څه حقوق هم شته، او د دې ماشوم د حقوقو تحفظ دپاره چې کوم د مور پلار کوم کردار دی نو په هغې حوالے سره هم داسې پروګرامونه او کمپین چلول پکار دی.
ښه جی، تاسو چې د ماشومانو د 45 حقونو خبره وکړه، دې کې غټ غټ حقونه څه دي؟ دا پروګرام به زمونږ میندې او پلارانو موري چې هغې ته هم پته ولګي چې در زما د دې بچي قوانین د قانون مطابق څه غټ غټ حقونه دي، که هغې راته لږ ذکر وکړي د ماشوم حقونو په
اړه. جی بالکل جی، د حکومت لکه چې کوم د ماشوم حقوق دي هر کله چې څنګه زمونږ اسلام هم یا زمونږ دنیاوي چې کوم قوانین دي هغه هم چې کله هم ماشوم پیدا شي ٹھیک شو، نو د مور پلار دا ذمہ داری ده چې هغې له ښه نوم کې دي ٹھیک شو، او نوم سره هغه بیا دغه کې هغه برت سرټیفیکیټ برت رجسٹریشن چې کوم د اندراج د برت هغه کول پکار دی، ورسره ورسره بیا مفت تعلیم چونکې د حکومت ذمہ داری ده ٹھیک شو، نو لکه د مور پلار هم بیا د ذمہ داری جوړیږي چې هغه کم از کم خپل ماشومان سکول ته لیږي، لکه چې سکولونو کې مفت کتابونه ورکېږي ٹھیک شو، سکولونه چې کوم دي هلته استادان تنخواه لري، نو دا لکه لومبې حق دا دی چې دغه اندراج پکار دی چې دغه دغه ډیټا راشي دغه شماره راشي چې وای دوه ماشومان دي ٹھیک شو، دغه مطابق بیا لکه تعلیمي ادارې پکار دي، هسپتالونه پکار دي، او دغې د تحفظ لپاره لکه مختلف داسې ادارې پکار دي چې هغې په دې باندې څه قسم هم داسې مشکلات راځي نو چې هغه ادارې د دې بیا مرسته کوي او د دې مدد کوي. نو دغه لکه لومبه د ماشوم نوم بیا دغه ښه تربیت ښه تعلیم صحت او سره ورسره د لوبو چې کوم دغه دي که نه دغه ماشومانو حقوق دي ٹھیک شو، لکه امام نه پکار دي چې هغه په خطبه کې د ماشومانو د حقوقو خبره کوي، میډیا دي اخبارونه دي ټی وی چینل دي چې هغې باندې هم داسې قسم اشتهارونه چلیږي چې کوم د ماشومانو د حقوقو د تحفظ دپاره دي، او هغې کې باقاعده مونږ دا وایو چې د مور پلار څه حقوق دي، د استاد څه حق دی، دغه استادانو څه حقوق په فرایض دي ٹھیک شو، او د حکومت څه فرایض دي. نو هر کله چې په دې سیزونو باندې زیات نه زیات خبرې کیږي نو خلق به خلکو ته به معلومات راځي او خلکو کې به لکه شعور راځي.
زه ډیره مننه کوم جان زیب خان تاسو وخت وست او موږ سره په دومره مهمه موضوع خبرو کړې. تاسو ډیره ډیره مننه.
تاسو ډیره مننه چې تاسو موږ له وخت راکړ شاهین ډیره مهرباني.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زه کړه چې دا زمينه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غوړي چې موږ په بګنا زمينه کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو واوري.